کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. حکومت د طالبانو د احتمالي اوربند هرکلای کوي، خو وایي یوازې د اختر درې ورځې کافي نه دي. په هلمند کې د جګړې د قربانیانو یادګارونه نندارې ته وړاندې شول. نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فلوریدا کې د خپل ګوند یوه لویه غونډه لغوه کړې. د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، خبرونه اورو چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام. د خبرونو سرټکی. نن په واشنگتن کې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیانو د مهمې ونډې په اړه غونډه جوړیږي. تما د سبا له ترکیې د 1200 نورو هغو افغانانو مړي افغانستان ته ورسیږي چې په وان ښار کې کښتۍ ډوبه شوې وه، او نن به د ترکیې په آیا صوفیا کې د جمعې لمونځ وشي. پوره خبرونه. نن په واشنگتن کې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې په دې بحث کېږي چې سیمه ایز اتصال او په تیره بیا د سوداګرۍ او ترانزیت پراختیا څومره له امنیت او د سولې د بهیر له دوام سره مرسته کولی شي. دې غونډې ته به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد خبرې وکړي. غونډه په آنلاین بڼه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې، او پر خلیلزاد سربیره په واشنگتن کې د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان سفیران پکې برخه اخلي. ښاغلی خلیلزاد په تیره چنګاښ میاشت کې منځنۍ آسیا ته سفر کړی و، او هغه مهال یې پر ټویټر لیکلي و چې د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغیزستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د سولې د وروستیو پرمختګونو او د سولې په ټینګښت کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د حیاتي ونډې په اړه خبرې کړې دي. تمه ده سبا له ترکیې د 1200 نورو هغو افغانانو مړي افغانستان ته ورسیږي چې په وان ښار کې کښتۍ ډوبه شوې وه. دا خبره په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر حبیب احمد خنجانی نن ازادي راډیو ته وکړه. خغلی خنجانی وایي تر اوسه پورې 2 جسدونه تثبیت شوي چې افغانان دي. له دې 2 کسانو موږ په 2 پروازونو کې 2 مړي تر اوسه کابل ته انتقال کړي، او نن شپه به 12 نور مړي هم ولېږدول شي چې سبا به افغانستان ته ورسیږي. د جون په 20 د ترکیې په وان ښار کې په یوه بیړۍ کې دغه افغانان په غیر قانوني ډول له ایران روان شوی و چې کښتۍ ډوبه شوه. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي د مړیو د تثبیت او لټون عملیات روان دي، او ویره یې چې په کښتۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې به نور افغانان هم مړه شوي وي. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي تېره شپه په معروف ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې 20 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. دا خبره نن سهار د کندهار د امنیه قوماندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وکړه.
اوه نفره د دې څه پولیس ویشتلي وژلي دي، او 11 یې نور زخمیان کړي دي. چې د دې څخه وروسته امریکایي ځواکونه ورغلي، هلته هوایي برید هم ترسره کړی دي پر دوی باندې، چې د دوی 40 تنه په هوایي برید کې وژل شوي دي.
د بارکزي په خبره له طالبانو سره په نښته کې 2 پولیس هم وژل شوي او 6 نورې ټپیان دي. د کندهار له معروف د نښتو دا خبره داسې وخت رسیږي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې اوربند وکړي او تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو که څه هم د دې تازه نښتو او وراوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو امریکایي ځواکونه یې مخکې تورن کړي وو چې یو نیم وخت له دوی سره له کړې ژمنې اوښتې دي. تاسو ازادي راډیو ته غواګیست. امریکایي ځواکونو د پنځشنبه په ورځ ویل دوی د سوریې په فضا کې د یوې ایراني مسافر وړونکي الوتکې مخه ونیوله. تر دې مخکې ایراني رسنیو راپور ورکړی و چې د دې لپاره چې الوتکه ټکر نشي، نو ایراني پیلوټ ناڅاپه خپل الوتکه وګرځوله، چې له امله یې یو شمېر مسافر په الوتکه کې ټپیان شول. د امریکا مرکزي قوماندانۍ چې په منځني ختیځ کې د متحده ایالتونو عملیات څاري وایي F-15 جنګي الوتکې د ایران د ماهان هوایي چلند یوه مسافر وړونکې الوتکه د تنف په سیمه کې له نږدې 1000 متره واټن وڅارله. امریکایي ځواکونه په تنف کې په دښته کې یوه وړه اډه لري. دا سیمه د اردن او عراق پولو ته نږدې پراته ده. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ ویاند بل اربن ویل د ایرانی الوتکې بصری معاینه په تنف اډې کې د امریکایانو د خوندیتوب لپاره وشوه، او کله چې F-15 الوتکه ډاډه شوه چې دا الوتکه ماهان مسافر وړونکې الوتکه ده، بیرته ترې لرې شوه. نړیوالو څیړونکو په فرانسه کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د لویدو د پیښې لومړني تحقیقات بشپړ کړل چې د جنوري په میاشت کې په تهران کې ساحوان وویشتل شوه او 168 کسان پکې ووژل شول. په وژل شویو کې ګڼ شمېر کاناډایان وو. د کاناډا د ترانسپورتي حفاظت بورد د پنجشنبې په ورځ وویل د پیلوټ د کابین غږ او د الوتنې په اړه ابتدایي معلومات خورا مهم دي. د کاناډا د ترانسپورتي حفاظت بورډ مشر کاتي فاکس وویل په پاریس کې کارونه بشپړ شول خو لا ډېر مهم سوالونه پاتې دي چې ځواب نه دی ورته ویل شوی. کاتي فاکس دا ونه ویل چې په څېړنه کې څه معلوم شوي، خو دې د ایران پر چارواکو غږ وکړ چې تحقیقات باید شفاف وي او د اعتبار وړ وي. ایران د جون په میاشت کې موافقه وکړه چې د الوتکې د تور باکس څېړنه فرانسه وکړي. ایراني ځواکونو ویلي دوی بوئنګ 138 مسافر وړونکې الوتکه د جنوري په 8 ساحوان په توغندي ویشتلې ده. او نن به په آیا سوفیا کې د جمعې لمونځ وشي. آیا سوفیا د ارتودوکس عیسویانو یوه پخوانۍ کلیسا وه چې موزیم ترې جوړ شوی و. د ترکیې یوې محکمې نږدې 6 ورځې مخکې پریکړه وکړه چې دا موزیم دې په جومات بدل شي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د ترکیې په دې پریکړې خواشیني ښودلې وه، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي و د جولای په 24 به په آیا سوفیا کې د جمعې لمونځ وشي. د آیا سوفیا کلیسا چې 1500 کاله لرغونې ده، په 1453 کال د عثماني واکمنۍ پر مهال هم په جماعت بدله شوې وه.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، پته ده ازادي رادیو .com. دا سبریخی چې راروان اختر به بیا اوربند اعلان شي، خو حکومت وایي یوازې 3 ورځې کافی نه دي.
له خارجیانو سره چې دوی په نامه 18 کاله د افغانستان خلک ووژل، حلال یې کړل، د طالبانو جوړه شوې ده، نو د افغانانو د وژلو لپاره هیڅ ډول پلمه او توجیه پاتې نه ده.
په جګړه ځپلي هلمند کې د جنگ د قربانیانو یادګارونه او خاطرې ننداري ته وړاندې شوې. د غزل چاو د بور مور هم ورته راغلې وه.
یو زوی مې تیری بمبار کړ، یو زوی مې په مین وختې خاون مې سر ماجده تی وویشته سو په بغل کې درې شیدانې سوې په زړه ټکو ټکو یوه دانه بچی لرم دغه پر سر بیریږو.
د ننګرهار په اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې د بهرنیو پوځي اډې تش شوي. خلک له دې ویره لري چې پر سیمه به بیا داعش یا نور وسلوال واکمن شي.
خارجان خووتل خلکو سره تشویش شته دی چې هلته به امنیت بیرته خراب شي. د خارجانو پوښتنو کې چې دی امنیت ډېر ښه و او دا یو کال یو نیم کال امنیت ډېر ښه شوی و.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په فلوریدا کې د خپل ګوند یو لوی غونډه لغوه کړې. دویم نیمایي 25 دقیقې بحث ته ځانګړې شوې چې د سولې له خبرو وروسته د نظام د څرنګوالي په اړه خبرې پکې کیږي. هیله ده تر پایه را سره پاتې شئ. دولس بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. طالبانو ته نږدې ځینې سرچینې وایي داسې ښکاري چې دغه ډله ممکن د لوی اختر په شپو ورځو کې بیا اوربند اعلان کړي. له طالبانو د اوربند غوښتنه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما داسې مهال کړي چې د جګړې لیکې ډېرې تودې شوې او د دواړو لورو د جنګیالیو سربیره ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي. افغان حکومت له احتمالي اوربند هرکلی کوي، خو وایي باید یوازې اختر پورې محدود نشي. رحمت الله افغان دغه موضوع تعقیب کړی، دا مهال را سره له کابله د ټلیفون په کرښه دی. افغان صاحب، خپرونې ته ښه راغلی. دې موضوع نور جزئیات څه دي؟
وروسته له هغې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د راتلونکي لوی اختر په ورځو کې د جګړې له ښکېلو اړخونو د اوربند غوښتنه کړې، د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي که طالبان اوربند نه کوي لږ تر لږه د تاوتریخوالی راکم کړي څو په افغانستان کې سراسري سولې او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره سي. د دې دفتر د رسنیو او اماړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد که څه هم د اختر په ورځو کې له احتمالي اوربند هرکلی کوي، خو وایي چې لنډمهالی اوربند نسي کولای د افغانانو درد ته دوا سي. ښاغلی مراد د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار کوي څو سراسري سولې ته زمینه برابره سي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره چې بیا هر اختر او هر برات په سوله او په ورورولۍ کې ولرو، د تاوتریخوالي کمیدل او تر دومره حده کمیدل لازمي او اساسي شرط دی چې وکولی شي افغانان د اعتماد په فضا کې له یو بل سره د سولې او راتلونکي په اړه خبرې وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې جنگ بس کړي او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. یونما تیره ورځ په خپل ټویټر کې د اغلی لاینز له قول لیکلي د جګړې اړخونه دی د اختر په ورځو کې اوربند وکړي او همداشان دی له اوربند وروسته بین الافغاني خبرې پیل کړي. که څه هم طالبانو تر اوسه نه دي ویلي چې د اختر په ورځو کې اوربند کوي کنه، خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ښایي له اختر وروسته بین الافغاني خبرې پیل سي. په ورته وخت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې مسؤول مولوي قلم الدین ازادي راډیو ته وویل چې احتمال شته چې طالبان د اختر په ورځو کې اوربند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چمتو دي چې په مشهور ډول تر اختره د افغان حکومت پاتې بندیان هم آزاد کړي. ښاغلي شاهین پر خپل ټویټر لیکلي چې دا چاره هغه وخت ممکنه ده چې افغان حکومت د طالبانو د ورسپارل سوي لیست مطابق طالب زندانیان آزاد کړي. ښاغلي شاهین ویلي دي چې دغه ډله له اختر وروسته بین الافغاني خبرو ته چمتووالی لري. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر غوښتي چې جګړې ته د خوشي شوي طالب زندانیانو د بیا ورتګ مخه ونیسي. د دې شورا وین جاوید فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبانو د خوشي کېدو پر مهال قسم یاد کړی و چې بیا به جګړې کې برخه نه اخلي، په داسې حال کې چې ډېر جنګیالي یو ځل بیا د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړې له امله تاوتریخوالی زیات شوی چې ورسره د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه شوې ده.
ډیره مننه رحمت الله افغان و چې ویلې طالبانو ته نږدې ځینې سرچینې وایي داسې ښکاري چې دغه ډله ممکن د لوی اختر په شپو ورځو کې اوربند وکړي. افغان حکومت له دغې احتمالي هوکړې هرکلی کوي خو وایي یوازې د اختر درې ورځې کافي نه دي. ورزو هلمند ته په هلمند کې د جګړې قربانیان وایي حکومت او طالبان باید دایمي سوله وکړي. د خاطرو د صندوق په نامه یو بنیاد د سلګونو هغو کسانو د کورنیو څخه پاتې شوې خاطرې او توکي راټول کړي چې په تیرو څو کلونو کې د روانې جګړې له امله وژل شوي. د جګړې د قربانیانو د خاطرو او یادګارونو د غنندارتون ته زموږ همکار الیاس دایي ورغلی او دا راپور یې راستولی.
د یو وژدم میز په پای کې پر سپینې تکې په خامک د جوړې سوي غاړې تر څنګ نیم تخریب سوی پلاستیکي ساعت لس بجې او شپږ دقیقې راشي. دلته پراته ټول توکي سوځېدلي او د مرمیو او چاودنو له امله تر پارچو وتلي دي. د هلمند د جګړې د قربانیانو څخه د پاتو سو توکو په دغه نندارتون کې پراته شان سړي ته د بمونو او ځانمرګو بریدونو د مهال په وینو لړلي جامې، خولۍ، چپلی او نور خواره واره توکي ور یادوي.
تقریبا د اولس کال کې چې پنجم په دواړو پښو امریکایانو په مړه کې وشتلې ما زخبل
په خبرګو پښو. ګډ ګل احمد د سواد د زده کړې دی و چېرستی وی هغه کتاب سره راغلی دی چې د وژل سوي دولس کلن ورور میراجان څخه ور پاته دی. خپل ګل احمد هم ولس کال وړاندې د بهرنیو ځواکونو لخوا پر ملا لومړی ټپي او وروسته دواړې پښې د کار ولوېدلې. ګل احمد د خپل کوچنی ورور میراجان د هیلو پاړه چې په سنگین ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې وژل شوی دی راته وویل.
دا کتاب ما ورته وایي د کتی دغه سره ولې ما سره خپل په دوم سیم کې ونو. دا د سواد یا موزیک کتاب دی، ته ما دغه به کتاب وایي. نو
تر هغه ورته چې دا شی چې بیا دا کتی چې احساس
ډیر د خوشنۍ احساس کوي کله چې ما کتاب راوښتې د ماستر ورته درې دی. نو خدای دې په داس بل مسلمان مایدا سره نه راولې کبر مانو دا کتاب ما راوړې دی. دا د یادګار د پاره ما کور کې شو بیا دې ما وښتنه وکړه دا کتاب ما دې ترام
د دې هله چې شو چې جوړې
شو. نو داسې کېدای شي نو داسې د کشر او ډېر سینګ کشر و نو یا به ما وښتنه وښتنه کړې زما ير ده او دا ارمان درلود چې ځای ته ځان ورسو. هر ساته چې کده خبرې علي په ساته کده انجنیري په ساته کده ډاکټري په ساته کده علم په ساته کوم خپل کوشش کوي چې د څه شي جوړ کړو. متاسفانه چې وخت یاري ورسره ونه کړو ژوند دې لاسو.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر مسولین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د بیساري ملکي مرګ ژوبلې لویه برخه ماشومان دي. په دغه موده کې د جګړې له امله دیرش ماشومان وژل شوي او 1550 نور ټپیان شوي دي.
شهره بچایې ته د خپل شباب دا شاید د ناستو میندو د پاره د غم تر ټولو لوی ټغر وي. دلته په شنو چادرویو او رنګارنګ پوړونو کې ناستې ښځې د خپلو کورنیو د وژل سوو غړو عکسونو او جامو ته اوښکې تویوي. زولحجه چې په روانه جګړه کې دوه زامن او خاوند وژل سوي دي وایي نامنۍ ډېرې سوي دي د یوازني ورپاته زوی پر سر بیریږي.
دوه مې زامن شیدان سوي مې خاوند یو زوی مې تقریباً بار کې یو زوی مې پر مین وختی خاوند مې سر ماجده تی وویشته سو په بغل کې درې شیدانې سوي په زړه ټکور ټکور دا سره موږ څه په واسه کېږي. موږ غواړو چې کراري ورامې سي. موږ غواړو چې د ځوانانو وینې ګرځي. موږ غواړو چې کړي اسلام اول موږ پسې اسلام پر آرام پر کراره سي. یوه دانه بچی لرم دغه پر سر بیریږو.
په هلمند کې د ملکي تلفاتو تر ټولو ډېرې شمېرې په روانه څه کم یوه میاشت کې ثبت شوي دي. د سنګین ولسوالۍ پر ملکي میله د غبرګو چاودنو تر څنګ په واشیر، ناوې، نارسراج او نادعلي ولسوالیو کې د ماینونو په جلا جلا چاودنو کې 50 ملکي کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سوي دي. د ملکي تلفاتو دغه روان ناورین د بشر د حقونو څخه د دفاع ادارې اندېښمنې کړي دي. د جګړې د قربانیانو څخه د پاته خاطرو د صندوق په نوم د دغه پروګرام پر مخوړونکې خاطره صفي وایي موخه د جګړې دواړو غاړو ته دا ور یادول دي چې ورونه او مرمۍ ورول ستاسو تر څنګ نور قربانیان هم لري.
متاسفانه نوع قربانی در با توجه به حملاتی که در اینجا شده فرق میکنه که متاسفانه حملات هوایی از بمباردهای نیروهای خارجی، نیروهای افغان و متاسفانه ما قسم که اطلاع داریم مدت قبل اشتباهی که نیروهای دولتی مردم ملکی که متاسفانه مورد اصابت گلوله قرار داده بودند و قربانیان اینجا بیش از حد است. خانم ها هست، خانواده هایی را داریم که 5 تن از اعضای خانواده خود متاسفانه از دست داده و در این ولایت ما 30 خانواده را با نمایندگی از ولایت هلمند انتخاب کردیم چون از مناطق مختلف هلمند هستند.
خاطری اول په هیواد کې د زورګونو داسو کورنوی څخه د غوډ او جلسو غړو خاطری راټول کړی دي چې د سولې پروانو خبرو کې خپل افکار او غوښتنو ته ځای غواړي. اوس چې د سولې د خبرو پیل ته تر بل هر وخت هیل ډیر سوي دي د جګړې دواړې غاړې لا لوړان دي خپل شرایط او غوښتنې ترتیبوي. خو د دې روان جنگ تر ټولو لوی ډله عام خلک دي چې نه غوښتل خو په یوه نه بل لار قرباني سوي دي او اوس د سولې او امن په امید د خپل اقاربو پاتو خاطرو ته اوښکې تویوي. محمد علی استایی د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 خبرونه لري. په داسې حال کې چې کورونا وایرس په متحده ایالاتونو کې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی، ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روانه میاشت کې په فلوریدا کې د جمهوری غوښتونکي ګوند لویا غونډه لغوه کړه. د دې غونډې ځای مخکې د ټولنیزې فاصلې د محدودیتونو له کبله له شمالي کارولینا څخه فلوریدا ته بدل شوی و. تمه دا وه چې په دې غونډه کې به ټرمپ د جمهوری غوښتونکي ګوند د رسمي کاندید په توګه غوره شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په متحدو ایالاتو کې وروسته له دې چې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 4 میلیون واوښت، ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فلوریدا ایالت کې د جمهوری غوښتونکي ګوند لویه غونډه لغوه کړه. هغه وویل چې د دې غونډې د جوړولو لپاره مناسب وخت نه دی. په پام کې ده چې د جمهوری غوښتونکو ګوندي حوزې به ټرمپ په دې غونډه کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د نومبر په 3 نیټه ترسره کیږي د ګوند رسمي کاندید په توګه غوره کړي. دا غونډه را روانه میاشت د فلوریدا په جاکس ویلی ښار کې په پام کې وه. ټرمپ دا غونډه داسې مهال لغوه کوي چې په فلوریدا او د جنوب او لویدیز په یو شمیر نورو ایالتونو کې د کورونا وبا په چټکۍ سره د پرمختګ په حال کې ده او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر خورا زیات شوی دی. ولسمشر ټرمپ وویل چې دا لویې غونډې به په بېلابېلو مجازي لارو جوړې شي او په شمالي کارولینا کې به ښایي د اګست په 24 نیټه د ګوند ځینې حوزې لنډې غونډې جوړې کړي. ټرمپ له دې مخکې د جمهوری غوښتونکي ګوند د لویې غونډې ځای له شمالي کارولینا څخه د ټولنیز فاصلې د محدودیتونو له کبله فلوریدا ته بدل کړ. په امریکا کې پرون د جولای په 23مه د درېمې پرله پسې ورځې لپاره د 24 ساعتونو په ترڅ کې په کووید 19 ناروغۍ د څه باندې 0 کسانو د مړینې راپور ورکړل شو. اوس مهال په دې هیواد کې د کورونا له کبله د مړینو ټول شمیر له 1,44,000 اوښتی دی. په امریکا کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په 98 ورځو کې 1,000,000 ته ورسېد، خو د هغو شمیرنو له مخې چې پرون پنجشنبه د جولای په 23مه اعلان شوې، د دې ناروغانو شمیر یوازې 14 ورځې وروسته له 3,000,000 څخه پرون 4,000,000 ته لوړ شو. په متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس لومړنۍ مثبته پیښه د جنوري په لومړۍ نیټه ثبت شوه، خو اوس مهال په منځني ډول په هر ساعت کې له 2,600 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې دا په نړۍ کې ساری نه لري. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې د کووید 19 د ناروغانو شمیر په ټوله نړۍ کې 15.5 میلیون ته نږدې شوی او په دې ناروغۍ تر اوسه 6,10,000 کسان مړه شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له طالبانو سره د سولې د تړون له مخې امریکایي ځواکونه روانه اونۍ د ننګرهار په دوو ولسوالیو کې خپلې اډې پرېښودې. یوه اډه په اچین او بله په هسکې مینې ولسوالۍ کې خالي شوې. سهرګل امیرزای دغلته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکي اندېښنه ښایي چې ګوندې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به په دې ولسوالۍ کې یو ځل بیا وسلوال فعالیتونه او ناامنۍ زیاتې شي. دوی وایي چې بهرنیو ځواکونو به له افغان ځواکونو سره یو ځای د دولت وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جګړې او عملیات ترسره کول، خو اوس چې بهرني ځواکونه له سیمې وځي نو ویره لري چې وسلوالې ډلې به یو ځل بیا ځای پر ځای او فعالیتونه به پیل کړي. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکي له افغان حکومت غواړي چې د دغې ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته چې په دې وروستیو کې نسبي ښه شوی پاملرنه زیاته او چاته اجازه ورنه کړي چې یو ځل بیا د جنگ په ډګر بدله شي. د هسکې مینې اوسېدونکي سبحان الله شینواره او عزیز الله ازادي راډیو ته وایي،
مخکې ډېر زیات جنګونه تقریبا 15 کاله 16 کاله د جنګونه وشو، اماراتو بیا دایش و دایش چې کله د حکومت د خوانه ختم شو امنیتي وضعیت ښه شو، انګریزان راغله هغه بیز او همدارنګه ځواکونه هم ډېر شوي. امنیتي وضع به بیا اوس خو داسې ښه ده، خو آینده کې موږ خلک تشویش لري چې عام خلک چې دلته به بیا امنیتي وضع خرابېږي، نو د حکومت دا تقاضا ده چې دلته امنیتي ځواکونه زیات شي، چک پوینټونه زیات شي، پوستې زیاتې شي او همدارنګه د سکیله او وسلې سره کومک وشي کنه، ځکه چې وسلې مغسې نه دي.
او خارجان خوتل خلکو سره تشویش شته دی چې دلته به امنیت بیرته خراب شي. د خارجانو پوښتنې چې دی امنیت ډېر ښه و او دا یو کال یو نیم کال امنیت ډېر ښه شوی و، خو خلک بیا تشویش کوي چې دو پوتو سره به دلته وضع بیرته خرابه شي. او د حکومت څخه همدا هیله ده چې دلته امنیتي ارګانونه زیات کړي، محلي اردو، محلي پولیس او دوسره وسلو مهماتو مرستې هم وکړي او حکومت زیات کړي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې له دوو واړو چې وایي په هسکه مینه او بله یې په اچین ولسوالۍ کې وه وتلي دي. امریکایي ځواکونو چې اوس له دغې سیمې وتلي پخوا له افغان سرتیرو سره یو ځای د داعش پر ضد په جګړه کې مرسته کوله، خو اوس د ننګرهار د هسکې مینې اوسېدونکي اندېښمن دي چې ګوندې لا هم په سیمه کې د وسلوال فعالیت څرکونه لیدل کیږي او که افغان حکومت دغلته خپل ځواک او حضور پیاوړی نه کړي نو لویې ننګونې به رامنځته شي. اخوا په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان ایوب حسین خیل ډاډ ورکوي چې د دوی سرتیری له بشپړ موراله برخمن او کولی شي چې په خپل وخت سره مخالفینو ته ځواب ووایي او د سیمې امنیت ټینګ کړي.
هسته مینه کې چې په کومه حال ده کې امریکایان وو هغوی هغه ساحې نه وتدي، له لارې هم د سرحدي ځواکونو ساتونکي بریدمنان افسران د پخوا په پرتله تشریح شوي دي، تعلیم او تربیه لیدلې ده، هغه ضرورتونه چې د دوی هغه ورته میسر شوي دي. دوی ته وایي چې له دې ساحې نه د تېر په څېر دفاع وکړي.
بل طرف ته د افغانستان دفاع وزارت وایي همدا اوس هم په ټولو عملیاتو کې چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې پلي کیږي افغان ځواکونه یې په یوازې ځان پر مخ بیایي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ټولو سیمو کې افغان ځواکونه په یوازې ځان د هیواد د دفاع ظرفیت لري او په وخت د خپل وطن او خلکو دفاع کوي، خو د پوځي چارو یو شمیر شنونکي بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې روان جنگ یوازې د افغانانو نه بلکې د امریکا او افغان ځواکونو ګډه جګړه ده چې باید دواړه مخته یوسي. له دې ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل کله چې د جګړې له دوو شریکانو یو شاته کیږي نو ښکاره خبره ده چې په بل لوري فشارونه ډیریږي او ستونزې جوړوي.
دغه جګړه که تاسې ته معلومه ده او جهان ته معلومه ده چې دا یو مشترکه جګړه ده، نلته نه د افغان اردو په دې کې شامل ده بلکې ناتو او امریکا څنګ په څنګ په دې جګړه کې فعالیت کوي. نو کله چې تاسې وینئ چې په یوه جګړه کې یو بخت د جګړې نه ځان وباسي، معلومه ده چې په بل بخت جګړې باندې بوج زیاتیږي، فشار زیاتیږي، وظایف پې باندې زیاتیږي، مشکلات پې باندې زیاتیږي، په مورال باندې تاثیر کوي. دا خو حتمي ده. نو وختي چې د چین نه او له اف کمین نه چې هغه سرحدي ولسوالۍ د لیوې خوا او همېش هلته داعش هم قوي و، طالبان هم قوي و، معلوم ده چې مشکلات پېښیږي.
د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر تیره اونۍ د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی 15 اډې په افغانستان کې پریښي دي او د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه شوې وه چې په 115 ورځو کې به دغه 15 اډې تخلیه کړي. په ننګرهار کې له دوه وړو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو دا هم څرګندنه ده چې په دې اړو کې څومره بهرني سرتیري دیره وو. تر دې مخکې د جولای تر 13مې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکم شوی و.
له ننګرهار ورځو اروزګان ته. هلته د جګړې د لومړۍ کرښې افغان سرتیري وایي که حکومت په خپل وخت مهمات ور ورسوي او درنې وسلې ورکړي نو وسلوال طالبان پرې هیڅکله نشي برلاسه کیدی. شریف الله شرافت او د موضوع تفصیل.
یزران موږ ورسره جنگیږو چې د دې سم ګرکړی کم دربین
د وشکلن سید محمد چې وبشای د ماین په 14 کې لمانځه تللی، خو لا هم د جګړې په لومړی کرښه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګوته پر ماشه ناس دي.
د دې مخ په ګرځولای شو نو بالا موږ دغه د دولت سره غشتون شي.
د دې چې تورچ په نه دربین لرونکو ټوپک فلاس کې دي، وایي دا له وسلوالو طالبانو څخه د جګړې پر مهال نیولې دي. سید محمد د لتیرو نږدې لسو کلون رئیس د پولیسو په لیکو کې دندې اجرا کوي. وایي که حکومت درنې وسلې په واک ورکړي او مهمات پر وخت ورسیږي، هیڅکله به هم وسلوال طالبان ور باندې برلاسي نه سي.
دا شتاد دول لري ډبی لري تاغه بوتله انځ کرنی ټانجه ابلداري وسره و او دوی ډبی ور سره شدي په ستخ په دغه باندې شتغه کې راسی و ډبه په پټاو کې مو عسكر دی وسایل نه لري شمانه دی و ویني چې دغه دی ماتره روان دی د دې وسایل ورڅخه دي په ځات وخت موږ جنګر کړی لا دي د دې وسپرته هغه د دې خپل په سلام موږ ناکامه کړی دي شوا دا نه موږ پیدا کوم چې دغه کار کې دي په شلو نس کول موږ په هغه و کار کو دولت صدا غشتنه لري چې موږ داسې نه کې وسایل
سید محمد وای په دغه ولایت کې وسلوال طالبان یوازې ځینې وخت د پرمختللو وسلو پرموټ پر دوی برلاسي کیږي. وحید الله بیا یو بل افغان سرتیری دی چې د کورنۍ درې غړي د وسلوالو طالبانو سره د جګړې پر مهال وژل شوي دي. دی بیا پر خپل وخت د مالي امتیازاتو له نه ورکړې څخه کړېږي. وحید الله وایي که افغان دولت دوی ته پر خپل وخت مالي امتیازات ورکړي او د اولادونو د ګیډې د مړولو غم یې وخوړل سي، هیڅکله به افغان سرتیري له سنګره راکښته نه سي.
وحیدالله
وایي وسلوال طالبان هر وخت د دوی پر پوستو د شپې له لورې حملې کوي، خو د دوی سرتیري د شپنیو دربین لرونکو د نه موجودیت له امله تقریبا په پټو سترګو جګړه کوي. په اروزګان ولایت کې د جګړې د لومړۍ کرښې دغه سرتیري پر داسې مهال خلکو ته د ښه امنیت ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا په دغه ولایت او د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې خپلې عملیې تیزې کړي دي. په ورته وخت کې بیا د اروزګان ولایت امنیت کمانډان دغه سرتیرو ته ډاډ ورکوي چې هیڅکله به یې حقوق تر پښو لاندې نه سي. امنیت کمانډان امل پاسوال شفیق الله سهر:
یو قطار زمونږ قندار کې ده چې ډېر ملګر وسلاګانو سره او درندې وسلې سره او یماد سره هغه هم د خیره دغه څو ورځې کې مالی ګرځي نوروز دلته کاټي مهمات مونږ هم لرو مشکل د مهماتو عاشه په بحث کې مشکل هم لرو او موضوع د سیستم د معاش خو تر اوسه چې دا زه درې میاشت راغلی یم مال فروت د پرسنل د خپل ما شکایت نه
دی. دای واځي روزګار نه دي چې سرتیرو ته د دې په وینا پر خپل وخت حقوق نه ورکول کیږي، بلکې لدی وړاندې د افغانستان له یو شمیر نورو ولایتونو څخه هم ورته راپورونه ورکول سوي وو.
دولس نیمې بجې شوې. یو ځل بیا لنډ خبرونه واورئ چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
نن په واشنگتن کې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې د گاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه غونډه جوړیږي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد دې غونډې ته خبرې کوي. تمله سبا له ترکیې د 12 نورو هغو افغانانو مړي افغانستان ته ورسیږي چې په وان ښار کې کښتۍ ډوبه شوې وه. د په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر حبیب احمد خنجانی ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه پورې د 2 افغانانو مړي پیژندل شوي او د 2 کسانو مړي وختي کابل ته رسیدلي. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي په 13 شپه په معروف ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې 20 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. چارواکي د 2 پولیسو وژل کېدل هم تاییدوي. امریکایي ځواکونو د 5 په ورځ ویل دوی د سوریې په فضا کې د یوې ایراني مسافروړونکې الوتکې مخه ونیوله. نړیوال څیړونکو په فرانسه کې د هغې اوکراینی الوتکې د لویدو د پیښې لومړني تحقیقات بشپړ کړل چې د جنوري په میاشت کې په تهران کې وویشتل شوه او 186 کسان پکې وژل شول. او نن به په آیا سوفیا کې د جمعې لمونځ شي. آیا سوفیا د ارتودوکس عیسویانو یو پخوانی کلیسا وه چې موزیم ترې جوړ شوی و او د ترکیې د حکومت د پریکړې له مخې په جومات بدل شو.
د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ.
ستاسو له پیغامونو
ډاکټر صاحب عبدالله جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی وکیل صاحبانو طالبان صاحبانو آیا د افغانستان خلق په ایران کې ایرانیانو غر کړه، په ترکیه کې ترکانو غر کړه د بیکاری د وجې او حکومت هم وایي چې غیر قانوني سفرونه دی نه کوي د غوڅاغبرو سره دی نه ځي. نو بدیله لار کمه ده محترمو صاحبانو استاذ څخه دا سوال کوم، یو بدیله لار تاسې درې سره خولي داسې راوښه چې دغه بدیله لار مو ځای سری ده باره د افغانان دلته خپل کار او خپل مصروفیت کوي. نو دا هر ورځ چې جنازې راځي د دې څه داسې معلومېږي محترمو چې و تاسو ته د افغانانو مرګ او غرقېده کوم ارزښت نه لري، خپلې څوکۍ به تاسو ته ارزښت لري. ډېره د افسوس خبره ده، ډېره د شرم خبره ده. او تاسو ته دا غواړو چې د افغانستان خلکو ته کار زمینه برابر کړئ، چې نه خلک بیخي پر سر راغلي دي، بیخي اخر درجه ته بار صبر او سیله د خلکو ختمه ده. طالبانو تاسو دې خدای راولي کومه برنامه لري چې د کار خلکو لپاره کومه برنامه چې لري چې ماغه را مخته کوي، وکیلانو تاسو را مخته کوي پر چوکۍ نه اچاس مباره به داخله تر کومه صبر کوي تر کومه به حوصله کوي. طارق احمد هم د هرات
زه د لوګر ولایت حضر ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې یو د لوګر ولایت د حضر ولسوالۍ نه د افغانستان ټولې ولسوالۍ نه د ټیکانو مرسته غریب ته رسیږي، نه د غنمو مرسته غریب ته رسیږي، نه د مواد مرسته رسیږي، نه لوبیا رسیږي، نه چای، نه غنم، نه اوړو. دغه مصرف چې دولت کړی ټول بې ځایه مصرف ده. په خدای مې د قسمي چې هغو خلکو ته رسیږي چې هغه موټرې لري، ګاډي لري، غټ غټ خلکی. هر غریب چې ولایت تلاړ شي اریزه وکي یا کوم بل ځای تلاړ شي، ولکه په کرول کې اسکر پرېږي دي، ولکه جننه سیمه سب یې ځني، بس دغه غټ خلک پیسې اخلي، دغه مصرف ټول دی زیاده. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې ازادۍ رادیو ته خپل پیغامونه راولېږئ او کچیرې تاسو د افغان بسیم سیم کارت کاروي کولای شي 813 شمیرې ته راته ایس ایم اسونه راولېږئ. موږ به مو په خبرونه کې وخت په کتو ایس ایم اسونه هم درته خبرو کړو. اوس هم ورزو 19 بحث 25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت ته چکرې نه
پته کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو 19 بحث.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو یو اختلافي چکی د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام دی. طالبان پر امارات ټینګار کوي او وسنۍ حکومت پر جمهوریت یا جمهوری نظام. السلام علیکم. د دې اونۍ بحث پر همدې موضوع راټول دی او دا موضوع د بحث له ملمنو سره مطرح کوو. طالبان چې د افغانستان حکومت ته د کابل ادارې خطاب کوي، له کلونو راهیسې د بیلابیلو مذاکرو پر مهال ویلي چې دوی اسلامي امارت غواړي، داسې امارت چې د دوی په باور اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي. خو د افغانستان حکومت په وار وار پر جمهوریت ټینګار کړی او ویلي دی چې جمهوري نظام به دوام کوي او په دې نظام کې د اسلامي ارزښتونو تر څنګ د ټولنې د نورو لږکیو او وګړو اساسي حقونه خوندي دي. په دې بحث کې راسره دي مدني فعال آقا محمد قریشي، د ځوانانو د پارلمان غړی عبدالستار شمال، په جرمني کې میشته فعاله وزرا اصغری او خیرالله شینواری چې د طالبانو په اړه یې زیاتې لیکنې کړي او د دوی په اړه یې په کنفرانسونو کې برخه اخیستې ده. بحث به په دې پوښتنه له تاسو آقا محمد قریشي را پیل کړي چې په مذاکراتو کې یو د خنډ ټکی د آینده نظام څرنګوالی شول کېږي، ولې د نظام پر څرنګوالی بحث کېږي؟
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه یا په ټوله کې د افغانستان خلک د دغه دوه لسیزو د لاسته راوړنو په اړه باندې تشویش لري چې د دې دوه لسیزو د لویو لاسته راوړنو څخه یو هم د افغانستان موجوده نظام دی چې په هغه کې ملي امنیتي ځواک تر ټولو لوړ ارزښت لري د افغانستان د خلکو لپاره. نو په همدې خطر باندې د نظام پر څرنګوالي باندې هم تشویشونه موجود دي او هم دا مسله تر اوسه لا ګونګه ده. زه فکر کوم چې دغه مسله چې کله ټول لوري بین الافغاني مذاکرات تکشینی، نو یو بل کولای شي چې د نظام پر سرنګوال باندې قناعت وکړي او نړیواله ټولنه به هم ممکن پدې کې یو ډول نه یو ډول د خپل لاسته راوړنو او په افغانستان کې د خپل ګټو پر بنسټ باندې یو ډول نظام تلابي کوي. خو د افغانستان خلک داسې یو نظام غواړي چې د هغه نظام په بنسټ باندې د افغانستان ملي او همدارنګه د افغانستان د خلکو دینی ارزښتونه ساتل شوی او په ځمن کې د نظام په اډانه کې یو ډول وجدمحاله سوله راسي. موږ امیدواري چې ټول لوري چې بین الافغاني مذاکرات ته ځي هلته پر یو داسې نظام بحث وکړي چې هغه تر بل هر چا د افغانستان او د افغانستان د خلکو په خیر وي.
په بین الافغاني مذاکرو کې به هم پر دې موضوع خامخا په جدیت بحث کیږي. مخکې هم دا په نورو مذاکرو کې مطرح موضوع و. کله چې طالبان هم دا درکوي چې نړیواله ټولنه، افغان حکومت او نور شریکان امارات نه ورسره مني، نو ټینګار ولې کوي؟ ولې بیا بیا ورباندې بحث مطرح کوي؟ قریشي صاحب،
زه فکر کوم طالبان د دغه شخړې یا منازع یو لوری دی او په مذاکرات کې به هم دوی د میز پر شاوخوا یو لوری وي. نو دوی به ډیره هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول امارات ډیره لوبي وکړي او کوشش کوي چې یو ځل بیا په افغانستان کې امارات برلاسه شي او امارات حاکم شي. خو د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه او د افغانستان د حکومت ملګری به ممکن تر ډیره پوری د جمهوریت لپاره لابي کوي او دا به د دوی لپاره یو ډول سرکر شوي. زه فکر کوم چې هماغه پخوانی امارات خو به امکان ونه لري که په یو ډول نه یو ډول باندې امارات یو ځل بیا افغانستان ته راځي، نو به د جمهوریت تر څنګ یو ډول د جمهوریت تر نامه لاندې یو نوی نظام راځي. داسې یو څه چې پر هغه باندې د افغانستان حکومت، پر هغه باندې طالبان، د افغانستان خلک او په زمین کې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه هم توافق ولري. زموږ امیدواري دا ده چې په دې برخه کې هم تر ډیره پورې د افغانستان په خیر او د افغانستان د راتلونکي لپاره کار وسی. خو د افغانستان خلک تر ډیره پورې داسې یو نظام غواړي چې اسلامي او ملي ارزښتونه تجمن وي او د افغانستان خلک تر ډیره پورې ګټه پکې وکړي سي او د افغانستان لپاره یو اوږدمهاله او سوکاله راتلونکي له ځان سره ولري.
د افغانستان شرایطو ته په پام سره د اوږدمهاله او سوکاله راتلونکي اټکل یو څه ګران بریشي. میرمن عزرا اصغری، د یوې ښځې په حیث ستاسو اندېښنه څه ده که نظام تغییر کوي او امارات په جمهوریت کې ورګډیږي؟ ستاسو په نظر څه به تغییر کوي؟
اوسنی حالت خو ډېر ګډوډ بریښي. دا یوازې د حکومت پړه نه ده، دلته ډېر استخبارات کار کوي، ډېرې مداخلې دي. که هر څوره بد حکومت وي چې مداخلې پکې نه وي، زه فکر کوم چې د خلکو سره به یو ځای یوه لاره وایستل شي. د خلکو حمایت نشته، نه د جهانی ټولنې لخوا، نه د حکومت لخوا، نه کوم بل داسې مترقي حزب او مشر شته چې خلک وکړی شي په هغې باندې اعتماد وکړي. که مثلا چې دغه حکومت ونه شوای کړی د همسایګانو یا د طالبانو سره ګټوره لاره د خلکو دپاره غوره کړي، نو سړی به په هغه مترقي حزب یا ډلې اعتماد وکړي چې پاینده که خود اغشته. متاسفانه چه اغم نشته، مداخله بیخی دیری دی که امریکا ده، که روسیه ده، که ده همسایگانو مخصوصا پاکستان دا ټول په دې کې لاسونه لري. زه فکر کوم د اشرف غنی آخرنۍ خبرې چې د شلو آسیایي مملکتو او اول قدرتونه سره یو ځای کینی او دغه مسله حل کړي، که داسې وي چې په طالبانو اعتماد وکړي سړی غلطه لار ده، که یوازې مشترک حکومت باندې اعتماد وکړي هم غلط کار دی.
په کابل کې د ځوانانو د پارلمان غړي عبدالله ستار شمال، ستاسو نظر څه دی؟ آیا د افغانستان حکومت به امارات د راتلونکي نظام په توګه ومني؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغانستان حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې امارات موضوع ورسره ونه مني، ځکه دغه نظام د دې لپاره سور خط ده. فکر نه کوم چې دوی د امارات موضوع ورسره ومني.
خوشاغلی شمال، طالبانو هم ویلی دی چې دوی د امارات لپاره زیاته قربانی ورکړې ده او اوس هم قربانی ورکوي.
دا صحیح ده چې یو خو د طالبانو هم د امارات لپاره قربانی ورکړې او دولت د جمهوریت لپاره قربانی ورکړې ده، اما دلته د ولس موضوع هم مطرح ده، ځکه ولس په دې باندې باوري ده چې نور هغه استبدادي نظامونه، سلطنتي نظامونه نه غواړي. نو هماغه په خاطر باندې ولس د جمهوریت طرفدار ده، که چیرته بیا نړیوال هغه تحمیلي موضوع هغه به بیل باسته، اما که داسې د افغانانو په رضایتي افغانان جمهوریت غواړي.
افغانان خود جمهوریت په چوکاټ کې پر ځینو ارزښتونو ټینګار کوي. میرمن عزرا ازغری عمده اندیښنه چې د ښځو د حقونو فعالانو بیا بیا مطرح کړې ده، دا ده چې دوی وایي ممکن په آینده نظام کې چې طالبان به یې هم برخه وي، د ښځو حقونه او لاسته راوړنې شایي چې په اوبو لاهو سي. ستاسو اندیښنه هم دغه ده؟
د ښځو اجتماعي فعالیتونه حقوقو ته زه فکر کوم چې طالب به ورته توجه ورته ونه کړي. طالب یا هر دینی ډله د هغه زړو سنتونو په اساس باندې د ښځو حقوق ټاکي چې هغه په نننۍ عصر کې د منلو وړ نه دي. حتی د موږ په وروسته پاتې ټولنه کې سنتي او زاړه رواجونه، زاړه حقوق د ښځو دپاره اصلا د منلو وړ نه دي او نه د تطبیق وړ دي، چې دا به پخپله یوه غټه ستونزه جوړه کړي که داسې وشي. چې زه ډېره هیله لرم چې د حکومت په کلیدي مقامونو کې طالبان ته ځای ورنه کړی شي. هغه قانون چې جوړیږي د دغه جهادي په اساس باندې جوړ نه شي. اکثریت د موږ خلک هم دغه غواړي، مګر په دې خاطر چې دلته وحشت پروت دی، دلته د وحشي ډلو ډار پروت دی، هغه خپل د زړه حالت څوک نه شي ویلی. طالب قانون اساسي نه غواړي. اساسي قانون د نړۍ د مترقی قانونو په اساس باندې جوړ شوی دی، چې دوی دغه بعض ماده ردوي. زه پوهیږم هغه ماده ردوي چې ټول د ښځو په حق له باندې دي.
شغلی خیرالله شینواری، تاسو تقریبا د دې نظریې مخالف یاست. د ښځینه فعالانو د اندېښنه ولې بیا بیا مطرح کیږي؟ دوی فکر کوي شای په هغه حکومت کې چې طالبان یې برخه وي، د دوی حقونه او لاسته راوړنې ضایع سي. ستاسو نظر څه دی؟
طالبان په خاره وای چې د ښځو حقونو ته د اسلام او افغانیت په چوکاټ کې قائل دي. تیر تاریخي تجربې به دوی تکرار نکړي. متاسفانه یو شمیر تش په نوم فعالان چې په تیر 19 کلن نظام کې د پردی وادون د پروژو او پروسو مختوړون کړي او تل د افغان ښځو اساسي حقوق تر پښو لاندې کړي، دغه ښځې غواړي چې یوازې دوی د ښځو استازیتوب وکړي. په دغسې تبلیغاتو دوی غواړي چې د سولې د پروسې یا د طالبانو تخریب وکړي. د افغان ښځو استازیتوب زمان نظر باید هغه میرمنی وکی چې په روانه جګړه کې 15 او 16 اولادونه هته الله سور کړي، کورونه ړنګ شوی دي، کندې سوی، بورې سوی دي. نه هغه ښځې چې په داسې یو جامه کې له اروپایي او غربي وادون راغلي چې حتی له هغې جامې سره هم خپلو کلو ته د شرمه نسي تللی.
میرمن عزرا ازغری، شغلی شینواری، ستاسو د نظر خلاف پشکاری. بل دا چې اوس طالبان وایي چې دوی تغییر کړی دی او په خپل آینده نظام کې به د ښځو د حقونو خوندیتوب، تعلیم او نورو مسایلو ته پام کوي، دا موضوع ستاسو له نظره څنګه ده؟ یعنی فکر کوي چې دوی به واقعا دغه څه عملي کړي؟
طرح په ټوله نړۍ کې د عصر او زمان په غوښتنې سره بدلیږي، ځکه همیشه نړۍ مخته ځي، هر شی تغییر خوري. موږ نشي کولای چې د 400 کالو مخکې مسایل په ننني عصر کې تطبیق کړو. دا نه کفر دی، نه کومه بده خبر ده. هغه شی چې نه تطبیقیږي ستونزې جوړوي، نو په دې خاطر باید ډډه ځنې وشي. هغه شیان چې مشکلات جوړوي باید د اساسي قانون نه لرې شي. په ټوله نړۍ کې رښتیا چې قانون چې بدلیږي، طرح چې بدلیږي، هیڅ جنجال نه جوړوي. خلک سره راټولیږي، نمایندگان د خلکو راټولیږي، هغه بدلوي. مخصوصا زه مثلا زه دلته په آلمان کې یم، حتی داسې وخت شوی دی چې په بعضې مسایلو کې قانون په هره شپږ میاشتې بدل شوی. دا څلوېښت کاله زموږ تاسو مشکلات همدغه دي. ولې ولې نه پوهېږي موږ خلک چې زموږ اصلي مشکل زموږ د دینی روایتونو یا بعض وقت غلط مصرف دی یا غلط استعمال دی یا زور دی یا همدغه شریکولی د نوي عصري قانون سره په ټکر کې کول دی.
پر دغه ستونزو خو په آینده حکومتونو کې خامخا بحث کیږي، اصلاحات به راځي، تغییرات او تعدیلات به راځي. اقا محمد قریشی د یو مدني فعال په توګه مو نظر څه دی؟ کله چې طالبان هم دا درکوي چې نړیواله ټولنه، افغان حکومت او نور شریکان امارات نه ورسره مني، دوی ټینګار ولي کوي؟ ولي د یو خند په توګه دا موضوع مطرح کوي؟
کله چې د مذاکرات لړۍ شروع کیږي، د ټولو نړیوالو تجربه او د نور هیوادونو تجربه هم دا ښودلې ده چې اړوند لوري کوشش کوي چې په خپل ګټه باندې موضوع وڅرخوي. طالبان هم له یو قوي دریځ څخه کوشش کوي چې د سولې د مذاکرات هره برخه په خپل ګټه وڅرخوي. دې تورته د افغانستان حکومت هم ممکن دا هڅه کوي او په مذاکرات کې هغه لوري بریالي کیږي چې په خبرو کې د مذاکرات پر میز باندې ډیره ونډه اخلي او کوشش کوي چې خپل په نخ باندې هر څه وڅرخوي. خو دا هر څه تر اوسه هم مبهم دي، ګونګ دي. نه د افغانستان د حکومت له لوري اجنډا او هغه د دوی سری کرښې معلومې دي، نه هم د طالبان له لوري. خو کله چې بین الافغاني خبرې شروع کیږي، د بین الافغاني خبرو له شروع سره بیا دا هر څه راڅرګندېږي چې د دایمي وربند مسله څنګه کیږي، د راتلونکي نظام مسله څنګه کیږي، د طالبان لپاره د سری کرښې څه دي، د افغانستان د حکومت لپاره سری کرښې څه دي، او نړیواله ټولنه څه غواړي چې په بین الافغاني خبرو کې کوم مسایل د نړیواله ټولنې د لاسته راوړنو پر بنسټ باندې غواړي چې لا خوندي پاتې شي او دواړه لوري ورته هڅوي چې هغه ومني. تر څو چې بین الافغاني خبرې نه وي پیل شوي، سړی نشي ویلی چې څه به پیښیږي او پر کوم مسایلو باندې به اساسي بحث کیږي او کومې نتیجې ته به رسیږي.
عبدالستار شمال، طالبان هم دا وایي چې دوی لاسته راوړنې لري، هم یې په خپله واکمنۍ کې درلودلې او اوس هم په تیرو نولسو کلونو کې دوی لاسته راوړنې لري. ستاسو نظر څه دی چې دوی څه لاسته راوړنې لري؟
دا منو طالبان په خپل ذات کې یا د خپل ځان لپاره به لاسته راوړنې لري، اما دا اوس موږ که د افغانستان غټه پروژې وګورو یا غټې زیربنا وګورو، حکومت یا خارجیان یوازنه دغه همدا لامل کوي چې د امنیت د نگانه ونه توانېدو چې موږ هغه بنا کړو او پرمخې بوزو. که هغه تاسو د افغانستان د اوبو سیستم یا د برق سیستم دا ګورئ، کیدای شي هغوی خپل وینا خپل دلایل ولري، خو زه د یو ځوان په صفت باندې دا وایم چې ستونزې هم لري.
شغلی شینواری، طالبان که پر خپلو لاسته راوړنو ډیری خبرې کوي، دوی ستونزې هم درلودلې، په خوایې هم په خپل نظام کې ستونزې لرلې. هم دا هغه شوزو او نجونو ته حق نه ورکول و چې تعلیم وکړي یا هم کار وکړي، دا هغه موضوع ده چې لا هم نړیواله ټولنه نه ورسره مني. نو طالبان ولې پر امارات ټینګار کوي او ولې فکر کوي چې د آینده حکومت جوړښت باید امارات وي؟
طالبان یو ایدیالوژیک حرکت ده او د یو ایدیالوژي په اساس لسیزو راهیسې په سیاسي او نظامی مبارزه کوي. دوی ځکه په امارت ټینګار کوي چې د خپلواک په محال هم امارت رامنځته کړی او په افغانستان کې هغه وخت د امن صادر وغوړاو. خو هغه وخت د دوی د بی تجربهګۍ او ځینو غلطو پالیسیو له وجې دنیا له طالبانو سره مقاطعه وکړه او د دوی نظام یې په رسمیت ونه پیژنده. خو په کومو مجلسونو کې چې موږ له طالبانو سره خبرې کړې دي، نو امارات د سولې او روانې جګړې په وړاندې د خپل سری کرښې په توګه نه یادوي. دوی وایي چې هر ډول سیاسي نظام چې افغانانو په مذاکراتو کې توافق ورباندې وکړ دوی به ومني، خو چې د افغانانو له دینی او ټولنیزو ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي.
شینواری صاحب، دا څه ډول ایدیالوژیک حرکت دی چې افغان پوځیان وژني، خو د امریکایي سرتیرو په وړاندې له زغم څخه کار اخلي، بهرنیان ونیسي د پیسو په بدل کې خوشې کړي، خو افغان سرتیرو سرونه پرې کوي یا یې وژني، آیا دا د منلو وړ ایدیالوژي ده؟
دغه جګړه خو یو طرفه نه ده، افغان پوځیان هم جګړه کوي، په جګړه کې خود واړه طرفه یو بل وژني. نو دا سوال باید یو طرف ته مطرح نشي، لومړی مسله ده. او دویمه دا چې د امریکایي سرتیرو په وړاندې کوم زغم نه دی ښودل شوی. هغوی سره تقریبا څه کم نولس کاله جګړه شوې ده او بیا د نولس کاله وروسته د سولې پروسه پیل شوې، له هغوی سره خبرې شوي، مذاکرات شوي تقریبا یو نیم کال، او بیا د مذاکراتو په نتیجه کې دغسې یو توافق رامنځته شوی ده. دا چې افغان حکومت هم د دغې جګړې برخه ده، نو له هغوی سره هم تر اوسه پورې کوم توافق نه دی شوی. هغوی سره به خبرې مذاکره به ورسره وشي، چې کله مذاکره وشوه بیا به دغه مذاکره کې دواړه طرفه جوړجاړی کوي، یو توافق ته برسیږي، او دغه توافق په نتیجه کې به ډزبندي رامنځته کیږي.
که څام شغلی شینوري یادونه وکړي چې طالبان اوس امارات د سری کرش په توګه نه مطرح کوي، خو دغه ډله لا هم د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابل اداره یادوي. د راتلونکي سیاسي نظام پر جوړښت ټینګار به څومره د سولې د مخامخ خبرو مخکې خنډ کیږي؟ شغلی شمال
مخکې دې چې بحث وشي باید اول دې سیستم دا برابر شي، خو زه فکر کوم کله چې ناسته وشي یو بل موضوعات واوري شاید په ډېرو مواردو باندې قناعت هم د هغوی حاصل شي او هم د افغانستان د حکومت د استازو حاصل شي. دا مخکې د وخت نه قضاوت وي چې تر اوسه لا بحث په بعضو مواردو باندې نه ده شوی. اوس تاسو وګورئ کله چې د طالبانو تفاهم وکړ د امریکایي حکومت سره په بندیانو باندې راوڅرخېدل، د افغانستان حکومت هغه خپل واکنش وښوده خو هم هغه موضوع حل شوله. نو ډېری موضوعګانې دې حل کېږي. امیدواري دا ده او د خلکو غوښتنه هم همدا ده چې یو پردي بحث ته کینی سره مخامخ خبرو ته کینی، نو مخامخ خبرې چې پیل شي امیدوار یاستو چې بعضې موضوعګانې حل شي.
اقا محمد قریشی، بین الافغانی مذاکره چې د مارچ لسمی ته پلان سوی بی د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو لکبل لا پیل سوی ندی او د راتلونکي نظام پر جوړښت به پکې بحث کیږي. که د نظام پر سر احتمالي بحث د بین الافغانی مذاکرو مخه ونیسي، فکر نه کوي چې کشاله بلا پسې وغځیږي؟
د سولې ټولې تجربې شي چې د سولې د مذاکرات وړاندې اوربند او د زندانیان خوشی کول د حسنینیت په نامه سره په لنډمهالي او یا د زندانیان د خوشی کېدو لپاره د یو سمپل په توګه یو څو کسان خوشی کیږي. خو دغه ډول چې د افغانستان حکومت او طالبان دواړه د زندانیان د خوشی کېدو او د اوربند په مسله کې مسایل مطرح کوي، د خپل د بین الافغاني خبرو پر وړاندې باندې یو خلړ خندونه دي. د بین الافغاني خبرو په شروع سره به ممکن پر ځینو نورو اساسي مسایلو باندې بحث کیږي، لکه د طالبانو راتلونکي سرنوشت، د نظام مسله چې تاسو په خپل پښتنه کې مطرح کړي ده، پر دې باندې به بحث کیږي. خو زه فکر نه کوم چې د بین الافغاني خبرو لس شروع سره به بیا دغه ډول خندونه پاتې شي، ځکه بین الافغاني خبرې به تابن یو پایله ورکوي. بین الافغاني خبرو څخه مخکې چې هر څومره پروسه وجديږي، لا به مبهمیږي او لا به هم یو ډول سرخوږی جوړیږي. دا اوس عملا د افغانستان په ځینو ولسوالیو او په ځینو لیرو پرتو سیمو کې د خلکو تشویش ده چې دلته به د خلکو برخلیک چی شي کیږي. آیا موږ به لا هم په دغه سي جګړه کې پاتېږو کبه د سولې په ترڅ کې سوله راځي؟ تر ټولو لمړی بین الافغاني خبرې شروع شي او بیا په بین الافغاني خبرو کې پر دې ټولو مسایلو باندې یو په یو باندې قدم په قدم باندې بیا روشانه او مفصل خبرې وشي او تر څو ښه او اغیزناکه پایله ورکړي.
خیر الله شنواری، ستاسو نظر څه دی چې آیا طالبان به واقعا د دایمي سولې او ثبات لپاره له ځانه نرمښت وشي، خصوصا په آینده نظام کې؟
د نرمښت په تړاو باندې باید دا ووایم چې طالبان د سولې پروسه کې کافي له نرمښته کار اخیستی دی. تر اوسه پورې د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د یو معینې زمانې ټاکل، له نورو افغانانو سره خبرې کول، د تور لیست او بندیانو په تړاو نرمښت ښودل ثابتوي چې دوی له حکمته کار اخلي. او د نظام په اړه هم دوی واضح موږ ته ویلي چې امارات یې غوښتنه ده، خو سره کرښه هېڅ کله نه ده.
په افغانستان کې د ځینو نظامونو له بدلون سره شغلی شمال، اول گذار پر ملی اردو او دفاعي ځواکونو سوی دی، اوس دغه سې اندیښنه په کار ده که فکر کوي چې دا اندیښنه بې ځایه ده؟
جمهوریت حداقل یو چوکاټ جوړ شوی دی او افغانانو ته ټول ته د منلو وړ ده. نو اوس که نورې ډلې راځي او دې کې مدغم کیږي، هغه سیستم ورته برابر ده. که هغه د طالبانو عسکر دي یا په اردو باندې یا په پولیسو کې یا په امنیت کې په مختلفو برخو کې، هغه د هغوی پورې اړه لري چې موضوع د کوم اړخه څیړي یا کوم برخه دي خوښه ده. خو فکر کوم چې شاید تر یو وخته پورې دوی په هماغه خپلو ساحو کې پاتې شي او افغانان په د اردو په دولت په خپلو ساحو کې، او بعد له هغې به اساس یو سیستم ورته را جوړ شي چې په همدغه نظامي برخو کې ډېر جذب شي او ومنل شي. نو هغه سیستم دا رقم ده. او دې کې شک نشته د افغانستان اول گزار چې کېږي د افغانستان په اردو یا په دې باندې کېږي، ځکه اردو هغه ځواک دی چې د وطن نه ساتنه کوي، د خپل اراضي او د ملک نه ساتنه کوي. دا اوس موږ عمل هم بعضې نښې نښانې وینو، مثلا پاکستان حمله کوي یا د ډیورنډ په کرخه یا د خطر روان ده. ځکه نواز شریف هم په خپل کتاب کې چې واضح وایي چې ما د افغانستان اردو له منځه وړي، یوازنۍ دا همدا ده چې د اردو له منځه لاړه، په هر ملک باندې تیری کول د هغوی دپاره اسانه وي، خو که اردو یې بیا نشي کولی نو دا د همسایګانو یا د بهرنیانو غوښتنه همدا ده.
آقا محمد قریشی، مخکې یادونه تاسو وکړه چې د مذاکرو پر میز هغه لوری زیاته ګټه کوي چې له قوي دریځه رامخکې کیږي. له څو اونیو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل روان دي، داسې اندېښنې شته چې د افغانستان نړیوال ملاتړ شای له دې سره کم سي، ځکه چې ناټو تړون او نور شریکان شای غواړي چې خپل لګښتونه وسپموي او نور افغانستان خپل افغان ځواکونو ته وسپاري. په ملي امنیتي ځواکونو کې د طالب جنګیالیو د مدغم کېدو امکان څومره ګوري؟
طبعا فراتون کې احتمالي نظام کې به طالبان هر اړخیزه ونډه لري، که هغه سیاسي ونډه ده که نوري د دولت په کچه څوکې دي او یا په ځانګړې توګه ملي امنیتي ځواک دی. د افغانستان د خلکو هم همدا خوښه ده چې طالبان د اصول سره سم په ملي امنیتي ځواک کې وځي، ځکه دغه بشري ځواک چې اوس په جګړه کې قرباني کیږي دا که په ملي امنیتي ځواک کې شو روزل سي نو طبعا به په راتلون کې د افغانستان له ارضي تمامیت، افغانستان له ملي ګټو څخه ننګه کوي او په ملي امنیتي ځواک کې به ممکن ډېر اغېزناک تمام شي. خو د هغه چوکاټ او هغه میکانیزمونو سره برابر چې ملي امنیتي ځواکونه په خپل ځان کې لري او د افغانستان د خاورې څخه دغه پر بنسټ باندې ننګه کوي. خو دلته یو بل تشویش شته، هغه دا دی چې که خدای مکړه د امریکایانو طالبانو د تړون په څنګ کې کوم نظامي زمینه موجوده وي چې هغه یو مبهم بحث دی، تر اوسه معلومه نه ده چې دغه یو شی شته که یا نو، دا بیا یو ډول استخباراتي مسایل دي چې ممکن د دغه سي مسایلو پر وړاندې خنډ سي چې طالبان بیا په ملي امنیتي ځواکونو کې ځای پر ځای سي. که دا کار وسی زه فکر کوم کوم پاموړ خان بنل لري، ځکه هغه د بیا دغه مسله چې مطرح کیږي نو په اړخیزه توګه باید طالبان د نظام له اساسي کچې نیولې به تر امنیتي او عادي څوکیو پورې دوی ممکن کې ځای پر ځای سي او خپل ونډه واخلي.
شغل شمال پر طالبانو هم تور پورې دی چې د ځینو هیوادونو په استازیتوب د نظام د تغییر موضوع مطرح کوي. دغه هیوادونو ته ولې د نظام د بدلون موضوع مطرح ده؟
شک په دې کې نشته ده چې همسایه ملکونه ټول په همدې باندې کوشش کوي چې افغانستان باید یو کمزور ملک واوسي، یو ضعیف ملک واوسي، تر څو د هغوی ګټې یا د هغوی هغه منافع په کې خوندي واوسي. نو هغوی کوشش په همدې کوي چې مثلا افغانستان یو سالم اردو ونه لري، یو سالم سیستم ونه لري، قوي نظام ونه لري. نو دا د هغو ټولو غوښتنې هم همدا دي.
شغل شمال نو ستاسو ډاډ دغه دی چې اوسنۍ جمهوریت نظام به چې نړیوال ملاتړ کوي دوام کوي؟
لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده نړیوال هم د همدغه جمهوریت نظام یا دیموکراسي باندې باورمن دي. نو دې په خاطر باندې زم فکر کوم هڅه هم دسته هم چاوي هم شاید دغه ترجمه ووسی چې هماسه دیموکراسي نظام رامنځته کی او د دیموکراسي پرانا کې هغه ټولو اتباعو ټولو وګړو ته خپل حقوقات ورسوي، نو شاید هغه هم د همدغه نظام پلوي ووسی.
میرمن عذرا اصغری وبخشی چې په ځنډ تاسو تر اعظم ستاسو نظر غوړ وورو چې ستاسو په نظر یو ایدیال یا په ټول پوره نظام څه ډول یو نظام دی؟
دی و ایدئال حکومت لپاره نظر می داده چی هغه همسایگان چې فعلا مداخله لري، چې موږ نشو کولای د دوی نه ځان خلاص کو، که هر حکومت راشي همدغه همسایگان مداخله کی کوي، مخصوصا پاکستان هیڅ تعهد بین الملل لپاره نه لري، نه د سولې لپاره دوه مخه دی پاکستان په مخ یو څه وایي په شا بل څه کوي. نو د دې د خاطره دغه ټول خلک چې ښکیل دي په دغه جنګو کې دی راټول شي، مخصوصا اول قدرتونه روسیه او امریکا، یو منظم سیمینارونه د جوړ کې، کنفرانسونه د ورکې، د موږ افغانستان د حکومت او د خلکو نمایندګانو ونډه دي پکې، او مطلق یو ډېر جدي طرحه یا قواعد د وضع کې چې هیڅوک ونشي کولی دغې نه سرغړونه وکړي. بیا به هلته وګورو چې څوک قوي طرحه لري، که دا حکومت دی، که طالبان دي، که د افغانستان نورې ډلې مترقي ډلې دي، دا ټول پکې شریک شي که وکولی شو د دغه جنجال نه ځان خلاص.
پتلو تلو کی عبدالستار شمال، له تاسو به وورو چې د یو ځوان په حیث چې له نورو ځوانانو سره په ارتباط کې یاست، له یو نظام څخه د څه ډول کارونو توقع لري؟
ضروره د یو ځوان په صفت باندې هم د همدغه جمهوري نظام نملاتړ کوم، او همدې په خاطر باندې چې دوی کې د خلکو ګټې خوندي دي، ځکه نظام په انتخاباتو باندې ولاړ ده، او کولای شو چې دیموکراسي د همدغه لار نه خپل حق حقوق ولس وغواړي، هغه ولس ته خپل حق ورسیږي.
عبدالستار شمل، له تاسو مننه. د پروګرام لاوریدونکو هم مننه چې بحث یې تر دې شېبې را سره واورید. د دې اونۍ په بحث کې را سره وو په کابل کې میشت مدني فعال آقا محمد قریشي، په کابل کې د ځوانانو د پارلمان غړي عبدالستار شمل، په جرمني کې میشته فعاله عزرا اصغری، او په کابل کې خیرالله شینوارې چې د طالبانو په اړه یې زیاتې لیکنې کړې او د دوی په اړوندو کنفرانسونو کې برخه اخیستې وه. موږ ډېره هڅه وکړه چې د حکومت له اړخه هم په بحث کې یو څوک ولرو، خو له بده مرغه چې څوک مو په دې بحث کې د ګډون لپاره پیدا نه کړ. د اوس لپاره د خدای پامان.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.